وقت افغانستان شد. در یک ساعت دیگر همکارم سالی محمد سالی با شماست.
ډیر مننه احمدی صاحب، ستاسو مسی اوریدونکو ته زما لخوا سلام. د ازادي رادیو د خبرونه تر 15 بجو ده. په راپورونه کې اوري چې د افغانستان د بهرنی چارو وزارت د پاکستان هغه نظر رد کړ چې هند ته د جمهور رئیس امیت کرزی د سفر په اړه څرګند کړي وو. د جمهور رئیس ولایتي شوراګانو د راتلونکو انتخاباتو لپاره د نوملیکنې بهیر نن پیل شو. نور مسایل هم څېړو. د سیمې او نړۍ په خبرونه کې اوري چې د ایران په پلوي د شیعه ډلې حزب الله وسلوالو او د سوریې حکومتي ځواکونو پرون د قصیر شهر د نیولو لپاره عملیاتو ته دوام ورکړ. د یوګسلاویا د پخوانی پاچا جسد تر مړینې درې څلوېښت کاله وروسته نن له امریکا څخه سربیا ته ولېږدول سو او هلته خاورو ته وسپارل سو. خو تر څه مخکې د افغانستان خبرونه له ناجیې ساپۍ څخه خبرې.
لومړی هم د مهمو خبرونو سر ټکی او رای. د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ به د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو پروژه ډېر ژر پیل شي او هندي چارواکو ویلي چې تر خپلې وسې پورې به له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان جمهوری ریاست وای چې د افغانستان، ترکمنستان او تاجکستان ترمنځ به د اورګاډي د پټلۍ د جوړېدو پروژه ډېر ژر پیل شي. د ارګ مڼې په یوې مطبوعاتي اعلامیه کې ویلي چې د ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیر رشید مرادوف نن په کابل کې له جمهور رئیس حامد کرزي سره وکتل او هغه ته یې بلنه ورکړه چې د دې پروژې د پرانیستې په مراسمو کې برخه واخلي. ښاغلي کرزي دا پروژه نه یوازې د درې واړو هیوادونو بلکې د سیمې په ګټه بللې ده. د افغانستان، تاجکستان او ترکمنستان ترمنځ د اورګاډي د پټلۍ د پروژې موافقه د روان لمریز کال په سر کې د دواړو هیوادونو د مشرانو ترمنځ په شخباد کې لاسلیک شوه. د افغانستان په یو شمیر سیمو کې نن خلکو د رایو د کارتونو د اخیستلو او د نمونو ثبتولو لپاره د مرکزونو له کموالي شکایت وکړ. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي ادارو غوښتنه کړې چې د نمونو د ثبتولو د مرکزونو امنیت ونیسي تر څو خلک په ډاډه زړه خپل نمونه ثبت کړي. په یو شمیر سیمو کې خلکو شکایت کړی چې د نمونو د ثبتولو مرکزونه کم دي. په کندهار کې نن یو شمیر کسانو ازادي راډیو ته وویل چې هلته د نوملیکنې یوازې دوه مرکزونه پرانیستل شوي چې د دې ولایت د نفوس په پرتله ډېر کم دي. په افغانستان کې IOM یا د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی پر دفتر حمله د یو منظم پلان لمخې شوې وه. د IOM مشر نن په کابل کې وویل چې نه پوهیږي چې ولې هدف وګرځول شو دفتري. خو د مهاجرت نړیوال سازمان ویلي چې دغه حمله به یې په افغانستان فعالیت ونه دروي. د جمعې په ورځ د کابل ښار د شهر نو په سیمه کې پر دې سازمان په انتحاري حمله کې شاوخوا درې کسان ووژل شول او د دې سازمان د بهرنیو کارکوونکو په ګډون یو شمېر پکې ټپیان شول. او د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت نظر رد کړ چې هند ته د جمهور رئیس حامد کرزي د سفر په اړه څرګندونه کړي. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال جلیل عباس جیلانی له هندي چارواکو د افغانستان د پوځي مرستې د غوښتنې په اړه ویلي چې افغانستان باید په خپلو پالیسیو کې د سیمې عمومي ثبات او سوله هم په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن وویل چې د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا نه بلکې لاته غریسخه د سیاسي علي پټوګه کار اخیستل د سیمې امنیت اغواخوي. هندي چارواکو ویلي چې تر خپل واسي پورې به له افغانستان سره پوځي مرستې وکړي. دا د افغانستان نړیوال خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زین اوري.
دمشق نن په اصولو کې موافقه وکړه چې په راتلونکي میاشت کې به په جنیوا کې په نړیوال کنفرانس کې ګډون وکړي. دغه کنفرانس هدف د سوریې د بحران لپاره د یو سیاسي حل موندل دي. د سوریې د بهرنیو چارو وزیر ولید المعلم نن د عراق د بهرنیو چارو له وزیر سره په بغداد کې په خبرو کې وویل چې دا کنفرانس به د سوریې د بحران د حل لپاره یو ښه موقع وي. عراقي چارواکو ویلي چې بغداد ته د ولید المعلم د سفر په ارتباط مخکې له مخکې څه نه ویل شوي او ټاکل شوی چې د عراق د صدر اعظم سره وګوري. له بیروت خبر شوی رپورټونه وایي چې نن په دې شار کې د حزب الله په تر کنټرول لاندې سیمه مار میخائیل دوه راکټ لګیدلې دي چې څلور تنه پکې زخمیان دي او مسؤلین لا نه دي څرګند شوی. تر دې یو ورځ مخکې د حزب الله د ډلې مشر حسن نصر الله اعلان وکړ چې د ایران په پلوې شی وسلوال به په سوریه کې د بشار الاسد د رژیم په ملاتړ جنگ ته دوام ورکوي. په سوریه کې د اپوزیسیون په پلوی د بشري حقوقو نیو څارونکو کمیسیون ویلي چې په پرونیو نشوتو کې د دغه هیواد په قصیر شهر کې تر شلو زیات خلک وژل شوی دي. د رژیم ځواکونو تیرونی پر قصیر خپل عملیات پیل کړل. د بشار الاسد د رژیم د مخالفینو له نظره دغه شهر له ګاونډي لبنان څخه د وسلوالو او مهماتو د لېږدولو په خاطر ډېر اهمیت لري. د حزب الله مشر حسن نصر الله پرون په ټلویزیوني وینا کې خپل پلویان ته ویل چې د دغه وسلوال به د بشار الاسد د رژیم تر بریالي کېدو پورې جنگ ته دوام ورکړي.
كما كل المعارك السابقه
دوی دا زموج جنگ دی هغه چې د دیس خمخ کې ټولې جګړې زموج وي موږ دغه جنگ خلک یو او موږ به تر بری رسو. حسن نصر الله زیاته کړی چې سوریه او لبنان د سنی سختري زولګواشون سره مخامخ دي. پر دوو بریتانوي وګړو نن ویالو ته کېده خطر په شوولو تور ولګول سو. څورځي مخکې د بریتانیا پولیس مجبور شول چې د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت ویالو ته کېده پوځي الوتکو په بدرګه ناسي تاړ کړی او یو غوښه ځای ته ولېږدوي. د بریتانیا پولیس ویلي چې دیرش کلن طيب سبحانی او یو څلوېشت کلن محمد صفدر به سبا محکمې ته حاضر سي. ویل سوي چې د دوارو د لاهور د بریتانیا مانچستر شهر ته په د پرواز په وخت کې د الوتکې د پیلوټ ځنګړي خونې ته د ورننوتلو هڅه کړې وه او داسې راسوي چې د الوتکې د لوزولو غواشه کړی وو. په الوتکه کې درې سوه اته تنه مسافر او څوار لستنه د الوتکې کارکوونکي سپاره وو. چارواکي وایي فکر نه کوي چې دا پیشه له تروریزم سره تړاو ولري. د ایران د بهرنیو چارو وزیر علي اکبر صالحی د جون په 14مه د هیواد په ولسمشي ټاکنو کې د کاندیدانو د غوراوي د پروسې پړه د امریکا او فرانسې پر خبرو انتقاد کړی. صالحی ویلي چې غربي چارواکي باید له داسې غیر مناسبو څرګندونو ډډه وکړي چې د ایران په چارو کې زیاتېدونکې مداخله ګڼل کېدلای سي. په وروستیو کې د ایران شورای نگهبان د جمهوري ریاست لپاره د کاندیدانو له شپږ اتیا کسیز لیست څخه یوازې اته تنه تایید کړل. تر دې وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری او د کاندیدانو د غوراوي روسه کې د شفافیت پر نشټوالي انتقاد وکړ او د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت پر ایرانی چارواکو غږ وکړ چې خلکو ته فرصت ورکړي تر څو خپل رهبران په خپله وټاکي. او د یوګوسلاویا د پخواني پاچا جسد ترمړینی دریڅلوشت کال وروسته د امریکا له متحدو ایالاتو څخه سربیا ته ولېږدول سو او هلته خاورو ته وسپارل سو. په دې مراسمو کې نن د سربیا د جمهور رئیس تومیسلاو نیکولیچ او د صدر اعظم ایویت ساداچیچ په شمول لوړ رتبه چارواکو برخه درلوده. پیتر دوهم کراجورجویچ د یوګوسلاویا دریم او وروستی پاچا وو. د په 1900 میلادي کال کې په 30 کلنۍ کې مړ سو. د پخواني یوګوسلاویا د وروستي پاچا مړی د بلګراد ښار ته نږدې د سنت جورج په کلیسا کې خاورو ته وسپارل سو.
په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې او اته دقیقې شوې. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه نظر رد کړ چې هند ته د جمهور رئیس حمید کرزی د سفر په اړه څرګند کړی وو. په افغانستان کې د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی پر دفتر حمله د یو منظم پلان له مخې شوی وه. د جمهور ریاست او ولایتي شوراګانو د راتلونکي انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر نن پیل شو. په دې برخه کې ستونزې څه دي؟
شفاف ځواب دی حکومت لپاره خلک
په کندهار کې خلک وایي د نوم لیکنې اوسني مرکزونه کافي نه دي.
سره مودا ده چې دا مرکزونه ډېر تر څو کندهار شهر په ډېر اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د بیمې د خدماتو په حق له خلکو بې خبري په هواد کې د بیمې د خدماتو د پراختیا مخه نیولې ده. د ورکو ایزنو د لټي پروګرام د نورو مسایلو ترڅنګ په همدې خبرونه کې ووري. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان هغه نظرات کړ چې هند ته د جمهور رئیس حمید کرزی د سفر په اړه څرګند کړی وو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت مرستیال لهند څخه د افغانستان د پوځي مرستې د غوښتنې په اړه ویلي چې افغانستان باید په خپلو پالیسیو کې د سیمې عمومي ثبات او سوله هم په پام کې ونیسي. خو د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن ویل چې د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا نه بلکې له ترهګرۍ څخه د سیاسي الی په توګه کار اخیستل د سیمې امنیت ګواښي. تفصیل د احمد زبر ژمن پر پټ کې.
بلاخره هند ته د افغانستان جمهور رئیس حامد کرزی د سفر په اړه د پاکستان اندېښنو رسنیو ته لاره وکړه چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دغه اندېښنې پکله کردوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت نن له هند څخه د افغانستان د پوځي مرستې په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال څرګندونې رد کړې چې ویلي دي افغانستان باید په دې برخه کې د سیمې سوله او ثبات په پام کې ونیسي. د بهرنیو چارو د وزارت ویان جانان موساجی په کابل کې خبر اعلان ته وویل چې د افغانستان او هند دوستی او د افغان ځواکونو پیاوړي کېدل نه بلکې په پاکستان کې د ترهګرو ځالې د سیمې سولې او ثبات ته زیان رسوي.
د افغانستان او هند دوستی او د افغانستان د ملي اردو پیاوړتیا د سیمې سولې او امنیت ته کوم تهدید نه ده، بلکې د ډیورند کرښې هاخوا د تروریستي ځالو شتون او د سیاسي وسیلې په توګه د تروریزم څخه ګټه اخیستنه ده چې د سیمې سولې او امنیت په خطر کې اچوي. او که چېرته د پاکستان اسلامي جمهوریت په سیمه کې د سولې او ثبات د ټینګښت په لار کې د رښتینی صادقانه او عملي همکاري غوښتونکی دی، نو تر ټولو غوره لار د هغه هیواد په خاوره کې د تروریستي ځالو له منځه وړل دي.
د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت د مرستیال جلیل عباس جیلانی د ورستو څرګندونو په اړه د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت یو مطبوعاتي اعلامیه هم ورکړې ده. په اعلامیه کې د افغانستان د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ارشاد احمدی هیله ښودلې چې پاکستان له خپلو ګاونډیو سره په متمدنه توګه اړیکې ټینګې کړي. جمهور رئیس حامد کرزی هند ته په خپل روسي سفر کې له هندي چارواکو سره د افغانستان د امنیتي ځواکونو د تجهیز په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې ده. هندي چارواکو هم ویلي تر خپل وسه به په دې برخه کې همکاري وکړي. د یکشنبه په ورځ د مشرانو جرګې په عمومي غونډه کې هم د دې جرګې مرستیال محمد عالم ایزیدیار د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د مرستیال خبرې د افغانستان په چارو کې لاسوهنه وبلله. دوی وایي دا د افغانستان په چارو کې یو ډول لاسوهنه بلل کېږي. موږ هیله منو چې د ګاونډي هیواد پاکستان چارواکي وروسته لیول سکلونه په هوش راشي او د افغانستان په چارو کې خپل لاسوهنو او فعالیتونو ته پام شوی وي. د سیاسي چارو ځینې کتونکي وایي هند ته د جمهور رئیس حامد کرزی د وروستي سفر یو هدف هم همداو چې په پاکستان فشار راوړل شي. په دې وروستو کې د افغانستان حکومت په ډاګه دا نهیلي ښودلې چې پاکستان سره د سولې په پروسې کې مرسته نه کوي او د دې هیواد په چارو کې لاسوهنو ته دوام ورکوي. تر اوسه څرګند نه ده چې د نواز شریف په مشرۍ د پاکستان نوې جوړیدونکو حکومت به وکولای شي چې له افغانستان سره خپل اړیکې ښې کړي او کنه د اړیکو د خرابوالي به دوام وکړي.
په افغانستان کې د آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان چارواکي وایي چې د جمعې په ورځ د دوی پر دفتر حمله د یو منظم پلان له مخې سوې وه. د دې ادارې مشر نن په کابل کې وویل چې دوی حیران دي د دوی پر دفتر ولې برید وسو، خو د مهاجرت نړیوال سازمان وایي چې دغه حمله به په افغانستان کې فعالیت ونه دروي. جزئیات له معصوم میوند څخه اوري.
آی او ایم یا د مهاجرت نړیوال سازمان مسؤلین وایي په کابل کې د دوی پر دفتر د حملې پلان په خورا دقت او په قصدي ډول جوړ شوی وو. د تیر جمعې په ورځ په کابل کې د مهاجرت نړیوال سازمان پر دفتر له ډلې انتحاري حملې دوی ورځې وروسته د دې سازمان مسؤلین وایي د دوی ټول فعالیتونه د عام خلکو لپاره دي او نه پوهیږي چې ولې پر دوی حمله وسوه. په افغانستان کې د دې سازمان رئیس ریچارډ ډانزیګر وویل چې د دوی فعالیتونه په ناسم ډول تعبیر شوي دي.
The IOM office was very deliberately.
د یو ورځې په تیرېدو سره موږ ته معلومه شوه چې زموږ پر دفتر په قصدي او ډېر منظم پلان او پروګرام سره حمله شوې ده. لغه برخو څخه چې ګمان کېږي امنیتي تشې پکې موجود وي حمله وسوه. د کډوالو نړیوال سازمان له کلونو راهیسې په افغانستان کې فعالیت کوي او زموږ کار افغانانو ته ورمعلوم دی. موږ حیران یو چې څنګه پر موږ حمله وسوه. اصلا زموږ کارونه غلط تعبیر شوي دي.
شغلی ریچارډ وای په دغه حمله کې ردی څلور کارکونکي د ملګرو ملتونو د ویبل ادارې یو کارکونکي او 15 تنه نیپالی ساتونکو ژوبل سیوی دي. نو موري ویل چې د جمعې په ورځ د افغان کارکونکو رخصت و. د کورونی چار وزارت ویان صدیق صدیقی له دې ورځ مخکې خبري اعلان ته ویلي و چې په دې حمله کې درې تنه وژل سیوی هم دي چې یو ملي پولیس او دوه نورې ولسی خلک دي. همدارنګه نو موري ویلي په دغه حمله کې ولس تنه ژوبل سیوی چې لاس عام افغانان او وطن د آی او ایم کارکونکي او ساتونکو دي. د آی او ایم پر دفتر په حمله کې څلور تنو انتحاري حمله کوونکو برخه اخیستې وه چې له افغان سرتیرو سره له اته ساعته جګړې وروسته ووژل شول. د کډوالو د نړیوال سازمان مسؤلین وایي چې دغه ډول حملې به په افغانستان کې د دوی پر کارونو منفي اغېزې ونه کړي. ښاغلی ریچارډ وویل چې د دوشنبې له ورځې به بیرته په افغانستان کې خپل کارونه پیل
کړي.
غواړم یو وار بیا له افغانانو سره پر خپلو ژمنو ټینګار وکړم او دغه ډول پیښه به هیڅکله له دې هیواد سره زموږ پر مرستو او همکاریو اغیز ونه کړي. موږ به سر له سبا څخه بیرته خپل کارونه په عادي ډول پیل کړو.
وسلوال طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی وو. دوی په یو خبر پاڼه کې ویلي وو چې د حملې هدف په کابل کې د سی آی ای یا د امریکا د استخباراتي ادارې د یوې روزنیزې څانګې دفتر وو. خو د آی او ایم مسؤلینو دغه اداره رد کړه او په خبرې چې له دوی سره په دفتر کې د ملګرو ملتونو د یوې بلې ادارې یوه څانګه موجوده ده، نه د سی آی ای کارکوونکي. د امنیتي چارو پوهانو او د ملي شورا ځینو غړو ته پوښتنه داده چې څنګه دغه ډول وسلوال او د هغوی موټر تر ډیرو امنیتي ځنځیرونو تیریږي او د کابل ښار منځ ته مساوی. خو د افغانستان جمهور رئیس او په کابل کې د امریکا سفارت د حملې ته د افغان ځواکونو جواب د ستایلو وړ بللی دی.
تازه، دقیق او بې طرفه معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت په خپله وکړئ.
د رای ورکونکو د نوم لیکنې لړۍ نن په کابل او د ټولو ولایتونو په مرکزونو کې پیل شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس ویل چې دا پروسه به په کابل او د نورو ولایتونو په مرکزونو کې دوې میاشتې دوام کوي. جزئیات له نسیم شفق څخه اوري.
د رای ورکولو د کارتونو ویشلو د بهیر له پیلېدو سره سم د انتخاباتو خپلواک کمیسیون یو ځل بیا د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې له امنیتي ستونزو څخه اندېښنه څرګنده کړه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون رئیس فضل احمد مانوی په کابل کې د رای ورکولو د کارتونو د ویشلو په یو مرکز کې خبريالانو ته وویل چې لا تر اوسه هم امنیتي چارواکو د راتلونکو انتخاباتو د امنیت ساتلو لپاره جزئیات له دوی سره نه دي شریک کړي. خاغلی مانوی وویل د امنیتي ځواکونو لخوا د ولسوالیو د امنیت په اړه د ډاډ له ترلاسه کولو نه وروسته دوی تیار دي چې په هر ولسوالۍ کې د نوم لیکنې او د رای ورکولو د کارتونو ویشلو پروسه عملی کړي.
هر ولسوالۍ کې پولیس امنیت شته تضمین کړي مو مېری.
هر ولسوالۍ کې چې امنیت ونیول سي موږ ورځو. په هغه ولسوالۍ کې چې امنیت ټینګ نسی باید اوسیدونکو ته امنیتي ارګانونه ځواب وایي. زموږ مکلفیت دا دی چې خپل کارکوونکي او د نوم لیکنې لپاره لازم مواد واستو. خو دا کار هر سیمې ته د پولیسو له ورتګ نه وروسته کوو. په هر سیمې کې چې پولیس وي موږ ورځو. که دوی امنیت نسی نیولای مسؤلیت دوی لري او باید ځواب هم دوی وایي.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون له چارواکو سربیره سیاسي ګوندونه، سیډونکو او عام خلک هم موجودو نه امنیت ته په پام په افغانستان کې د راتلونکو انتخاباتو امنیت ته ډیر اندېښمن دي. خو د کورنۍ او چارو وزارت د اندېښنې بې ځایه بولی. د دې وزارت ویان صدیق صدیقی د شنبه په ورځ ډاډ ورکړ چې امنیتي ځواکونه د نوملیکنې پروسې او د راتلونکو انتخاباتو د ترسره کېدو لپاره د امنیت ټینګښت ته تیاری لري او په دې برخه کې هیڅ ډول اندېښنه نشته. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کارتونو ویشلو په پیل شوې پروسه کې به په څلورو کټګوریو کې شاوخوا 4 میلیونه کسانو ته د رای ورکولو کارتونه وویشل شي. په دې کټګوریو کې تازه 13 کلن شوي له نورو هیوادونو څخه بیرته راستانه شوي هغه کسان چې د رای ورکولو کارتونه یې ورکړي او د غراز له خپلو سیمو نه نورو سیمو ته تللي کسان شامل دي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مشر فضل احمد مانوی له هغو کسانو څخه چې په دې کټګوریو کې ناراضي غوښتنه وکړه چې نوملیکنه دې نه کوي او د دې کمیسیون کارکوونکو ته د مزاحمت نه جوړوي. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي وایي چې د کابل په ګډون د 4 ولایتونو په مرکزونو کې دا مهال د رای ورکولو د کارتونو د ویشلو لپاره 1 مرکزونه او 2 محلونه پرانستل شوي دي. یو شمیر کسان چې په کابل ښار کې د کارتونو اخیستلو لپاره یو مرکز ته راغلي وو ازادي رادیو ته وویل چې دوی غواړي په راتلونکو انتخاباتو کې ګډون وکړي او له خپلې خوښې سره سم کاندید ته رای ورکړي.
زما نوم کریم الله ده. نن د دې لپاره راغلی وم چې دلته غواړم کارت واخلم د ټاکنو. تر دې مخکې مې کارت نه لرل ځکه چې 40 نه ولم. نو اوس چې 40 شوی یم غواړم چې کارت واخلم.
رما خپل هم کارت نه درلوده. نن عملا ما دا هلته خپل کارت هم ترلاسه کړ. البته نوی کارت وکړي زه فکر کوم هغه څوک چې غواړي په دې کې تقلب وکړي ناممکن دی.
د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون مسؤلان وایي چې تر دې پخوا شاوخوا 10 کسانو په افغانستان کې د رای ورکولو کارتونه ترلاسه کړي. دوی له سیاسي ګوندونو او عامو خلکو نه پټینګه غوښتنه وکړه چې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو په راتلونکو انتخاباتو کې پراخه برخه واخلي او د دې انتخاباتو د شفافیت او امنیت لپاره خپل هر ډول همکاري ونسپموي. تاکل شوې ده په افغانستان کې د جمهوریت ریاست او ولایتي شوراګانو راتلونکو انتخابات د 1993 لمریز کال په حمل میاشت کې ترسره شي. د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي چې د انتخاباتو ته د کاندیدانو نوملیکنه به د روان لمریز کال د سنبلې په میاشت کې پیل شي.
په افغانستان کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لړۍ نن په رسمي ډول پیل شوه. په دې اړه مو رپورټ واورېدی. خو ځینې سیاسي څېړونکي وایي چې په دې بهیر کې به تقلب او درغلي ډېرې زیاتې وي. په دې اړه نسیم شفق د سیاسي چارو له کارپوه داود سلطانزوی سره مرکه کړې ده.
سلطان زوی صاحب، نن د رای ورکوونکو د نوم لیکنې لړۍ پیل شوه، ستاسو له نظره په دغه برخه کې عمده ستونزې څه دي؟
مختلف ستونزې. اول لوی ترین ستونزه دا ده چې د خلکو په ذهن کې هغه د تقلب هغه ټولنه چې موجوده ول او هغه انتباهات چې خلکو په تېرو انتخاباتو کې اخیستي وي، هغه تشویشونه لژیستمي نه دي او لا هم منطقي او شفاف ځواب دی کمیسیون لپاره او د حکومت لپاره خلکو ته
یو کس یا یو فرد به دا ځل هم وتوانېږي څو کارتونه ترلاسه کړي د رایې اچونې، داسې اندېښنه هم شته؟
لویترین تشویش هم دا دی چې یو خو همدا اوس له حده زیات کارتونه د خلکو په لاسو کې پراته دي. یو شخص په زرهاو په لسهاو زره کارت لري، باقي وهي بعض اشخاص زه درته یو لک کارت راوړم، دوه لکه کارت راوړم، یو بل ته دا خبرې کوي. دا کارتونه لا موجود دي، دا نوي کارتونه هم چې اخیستل کېږي یو تضمین موجوده نه ده چې یو شخص لوړ نه شي او د خپل د سن ښودلو چې زه اخلاص کوم نوي تذکره واخلي او مصنفه اخلي او وهي به چې زه اخلاص کوم. دا موضوعات تشویشونه موجوده دي په ضمن کې هغه تشویشونه موجوده دي چې یو شخص به راضي وایي بس ما نقل مکان کړی دی، کابل ته راغلی دی، کابل نه تللی یم، قدر ته دی. تضمین چېرته موجود دی؟ موږ الکترونیکي سیستم نه لرو او انتخابات دی اماده کړی چې بیا په کې
دغه کارتونه څلور کټګوري خلکو ته ویشل کیږي. یو دا چې هغوی نوی اتلس کلن سوي وي، بل دا چې کارتونه یې ورک سوي وي، او بل دا چې هیواد ته بیرته تازه راغلي وي له نورو هیوادونو څخه، او بل هم چې هغه انتخاباتي حوزه یا هغه د اوسېدو ځای کې تغیر راغلی وي. نو دلته به هم ستاسو نظر څه مشکل وي که څه هم تاسو پلان کې ورته اشاره وکړه؟
تاسو ته معلومه پاکستان او ایران نه خلک پرته راځي، دوه واره درې واره د راتګ پرتبات یو ان استاد اخلي، هر وار نوې سره د خپل ځای راغلی یم. کولی شي چې هم په مشرقي کې تاسو نام وکړي، هم په قطر کې وکړي، هم په کابل کې وکړي، دا څنګه معلومې دی؟ او بل دا چې یو سړی کولی شي چې بیا له سره بله تذکره واخلي، چې وایي زه اووله اسکلان تذکره مې نه درلودې، تذکره مې پسې ده یا هغه چې ده نوې تذکره هم واخلي. دا د تقلب امکان ډېر زیات دی، ولې چې موږ سیستم نه لرو متاسفانه. نو د دغه سې یو سیستم د نشتون لکابله دی هر رقم تخلف امکان شته.
سلطان زوی صاحب، نه امنی یو لوی استونزه او بغټه اندېښنه ده. دغه اندېښنه به تر کومه حد وټوانیږي چې دغه څلورو کټګوریو خلکو د نوم لیکنې پر وړاندې خند وګرځي، دغوی پر وړاندې مانی وګرځي چې هغه خپل نومونه ونلیکي او ګوند یې غدرای ورکولو کارتونه وانخلي؟ یقینا
امنی یو موضوع ده، یو تشویش ده، او کېدای شي چې هغه کسان چې علاقه نه لري چې ثبتنامو کې یا اشتراک کې د هغوی ځان لپاره د ناامني یوه بانه وګرځوي. مګر انتخابات ډېره مهمه پروسه ده او هیله ده چې ناامني پکې رول ونه لوبوي.
د سیاسي چارو کارپوه داود سلطانزوی و.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پېښو ځان خبر کړئ.
په کندهار کې هم نن د انتخاباتو لپاره د نوم لیکنې بهیر په داسې حال کې پیل شو چې ټول ولایت په کچه د نوم لیکنې یوازې دوه مرکزونه جوړ شوي. خلک وایي چې دغه مرکزونه کافي نه دي. محمد صادق رښتینی او نور جزئیات.
نن د کندهار په شمول په ټول هیواد کې د رای ورکوونکو د نوم لیکنې بهیر پیل شو. د کندهار اوسیدونکو وایي چې د ټول ولایت لپاره د نوم لیکنې دوه مرکزونه چې څلور محله کېږي جوړ شوي. دوی وایي د نوم لیکنې دغه دوه مرکزونه کم دي او د کندهار نفوس ته چې تر دوه میلیونه اوړي کفایت نه کوي.
محب الله قادری د کندهار ښار اوسیدونکی، د کندهار ولایت نفوس زیات دی، تقریبا دوه نیم میلیونه زیات کم نفوس لري، مګر نسي کولی چې د رای دغه دوه مرکزونه دوی لپاره کفایت هم کړي، ځکه موږ هغه ښځینه خویندې چې راځي رای مرکزو ته نسي کولی چې د یو ډېر لرې ساحې د مرکز انورسی باید په هر کلی کې یا پارنه هي کې هدیه کلی مرکز درای د کارټونو د توزیع پالیسی.
نوم تاج محمدی د کندهار تنو سیدم کې دغه درې د هې د کارټونو ویش مرکزونه چې کم دي نه راځي په شهر کې ولسوالۍ کې هم دا ستونزه سه غوښتنه مو ده چې دغه مرکزونه ډېر تر څو کندهار شهرن په ډېر اسانۍ سره کارتونه ترلاسه کړي.
بل خوا په کندهار کې د ټاکنو د سیمه ییز دفتر مرستیال محمد رحیم احمدی د خلکو دا غوښتنې ته په عکس العمل کې وایي چې دوی به دوه میاشتې وروسته په کندهار شهر کې څلور نور مرکزونه جوړوي او دغه پروسه به ولسوالۍ ته هم وغځول سي.
دا په تدریج سره د پروسه به ولسوالۍ ته هم وغځېږي او دوه میاشتې بعد به څلور مرکزونه نور خلاصي چې ټوله مجموعه په شهر کې بشپړ مرکزونه سي او دغسې به دا کار په ورو ورو سره ولسوالۍ ته هم وغځېږي. او موږ خپل هم کوم داسې امنیتي لحاظه که مشکل نه احساسوو او نه به وي فکر کوم. یوازنی شی دا دی چې قومي مشران ملکان د کلي باید خلک تشویق کړي په دې باندې چې هغه راسي د دې سبتینان په پروسه کې اشتراک وکړي، ښځینه د ښځینه مراکز ته ورسي او نارینه د نارینهو تر څو خپل کارتونه ترلاسه کړي او په آینده کې د ولایتي شورا پارلمان او رئیس جمهور ټاکنو کې د دې استفاده وکړي.
په ورته وخت کې د کندهار امنیتي چارواکي وایي چې د نوملیکنې د بهیر د ښه ترسره کېدو لپاره یې کلک امنیتي تدابیر نیولي دي او خلک کولای سي چې د امنیتي اندېښنو پرته په دغه پروسه کې ګډون وکړي.
بلخوا د بلخ ولایت امنیتي چارواکي ډاډ څرګندوي چې ناامني به په دې ولایت کې د رای ورکولو د یو مرکز چارې هم اغیزمنې نه کړي. لطیف صاحب رپورټ لري.
د بلخ ولایت د امنیت قمندانې مرستیال سمونوال عبدالرزاق قادری وایي هغوی د ټول ټاکنو درې مرحلو لپاره چمتووالی نیولی او په ټول ولایت کې به د کارتونو د ویش، د کمپاینونو ترسره کول او د انتخاباتو لپاره به ټول مرکزونه پرانیستي وي. نوموړي دا خبره د انتخاباتو د کارتونو د ویش په لومړۍ ورځ کې بیان کړه.
د مراحل بعدی از او هم
د نورو مراحلو لپاره هم پولیس خپل آمادګي لري. موږ به د انتخاباتو د کارتونو د توزیع، کمپاینونو او د انتخاباتو د ورځې امنیت ټینګ کړو.
درستش تامین امنیت وکړو.
که څه هم بلخ ولایت کې د نورو ولایتو په څیر نن خلکو ته د انتخاباتو د کارتونو د ویش لړۍ پیل شوه، اما د دې ولایت د ولایتي شورا چارواکي وایي مزار کې د دوه مرکزونو پرانیسته د هغوی د اندېښنې وړ ده. د ولایتي شورا رئیس ډاکټر افضل عدید وایي باید مزار شریف کې حداقل څلور مرکزونه پرانیستل سوي وای.
باید
حداقل څلور مرکزونه په مزار شریف کې موجود وای، اما متاسفانه زه نه پوهیږم چې په کوم دلیل باندې دا مرکزونه پرانیستي نه دي. آیا دوی پیسې نه لري او یا هم له همداوسه د انتخاباتو د نه ترسره کېدو کوم پلان ترریزي سوی ده؟ په همدې حال کې بلخ ولایت کې د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون چارواکي بیا وایي هغوی به په راتلونکو دوه میاشتو کې په څوارلس ولسوالیو کې نور داسې مرکزونه هم پرانیزي.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونوي چې د بیمې خدماتو د ګټو په حق له خلکو بې خبري په هیواد کې د بیمې خدماتو د پراختیا مخه نیولې ده. جزئیات له جمیلې ظریف څخه اورئ.
د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونې مسولین وایي سره لدی چې تر دې مهاله په افغانستان کې د بیمې په برخه کې څلور شرکتونه فعالیت کوي، خو لا هم ډیر کم شمیر خلک او شرکتونه خپل مالونه بیمه کوي. د سوداګرۍ او صنایعو خونې مشر د یکشنبې په ورځ د بیمې خدماتو د ودې په حق له یو ورکشاپ کې وویل چې د بیمې په برخه کې د خلکو د پوهې کچې ټیټوالی او په سمه توګه د بیمې خدماتو وړاندې کول په هیواد کې د بیمې د ودې مخه نیسي. محمد قربان اخجو همدارز بلستونز په افغانستان کې د بیمې د قیمت لوړوالی وباله.
قیمت بودنه خدمات بیمه
د بیمې قیمت ته دغه کسان لپاره هم لوړ دی چې د ورکولو توان لري. د بیمې په سکتور کې د ظرفیتونو نشتون په خصوصي او دولتي سکتورونو کې د پالیسي جوړولو او نور برخو کې د مسلکي کسانو نشتون جدي ستونزې دي چې باید پاملرنه ورته وسی. په دې برخه کې بلستونز د فساد شتون او د جاله او تزویر شتون نور هغه ستونزې دي چې د بیمې په برخه کې موجود دي.
قربان اخچو وایي که د بیمې ریاست د مالی وزارت له چوکاټه وزي او په خپلواکه توګه فعالیت وکړي نو د بیمې خدمات به وده وکړي. په افغانستان کې د بیمې د چارو ریاست په 1340 لمریز کال کې د مالی وزارت تر چوکاټ لاندې جوړ شو. د بیمې ریاست د معلوماتو له مخې دا مهال په هیواد کې یو دولتي او درې خصوصي شرکتونه د بیمې په بیلابیلو برخو لکه روغتیا، اورلګیدنې، موټرو، جایدادونو په برخه کې فعالیت کوي. یاد ورکشاپ ته په وینا کې د مالیه وزارت د بیمې د چارو رئیس محمد عارف حمید وویل د اړوند ورګنونو په مرسته هڅه کوي د بیمه خدمات په معیاري توګه خلکو ته وړاندې کړي.
زموږ اصلي هدف د بیمې په برخه کې خلکو ته معلومات ورکول دي چې په دې برخه کې استاسو مرستې ته اړتیا لرو. د سوداګرو، رسنیو او زموږ د ملګرو له همکارۍ پرته چې د خپل کار په دفتر کې له سوداګرو سره په اړیکه کې دي، د بیمې سکتور په پښو نه درېږي.
عارف امید هم در از وای چې د افغانستان د بیمې د نوي قانون په یوه ماده کې راغلي چې د بیمې ریاست دې په خپل وخت توګه فعالیت وکړي. دا غبه خبره ک حکومت په دې برخه کې دوی سره مرسته وکړي نو د ریاست به پر اتلونکو کې په خپل وخت توګه فعالیت وکړي. د بیمې ریاست د معلوماتو لمخې د افغان ملي بیمې شرکت په 1990 لمریز کال کې هغو خلکو ته چې ورسره بیمه دی څه باندې 3,30,000 افغانۍ تاوان ورکړ او په 1990 لمریز کال کې 1,09,00,000 افغانۍ تاوان ورکړ. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر کتونکي وایي سره له دې چې بیمه د هیواد د اقتصاد د ودې په برخه کې مهم رول لري، خو حکومت یې د ودې لپاره په تیرو 11 کلونو کې د پام وړ اقدامات نه دي کړي.
لدی رپورٹ سره په افغانستان کې